دای وخه هغه زده او دی غو لپاره دای خودی خوشبختی زیاره ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لاره څه کېدلی شي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وایي، عمري عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حداقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پرېږدي. ورته کدرونه وطن پرېږدي، ځوانان وطن پرېږدي، نو بله ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوزګاری ډیری کسان د تړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. نجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خو دی هم له نیمې لارې څخه بېرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومېږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله اسفاتی ځواکونه ډیره کلکه دابیر نیولی وو د ترکیې او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ 4-5 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډېر سختې ستونزو او مشکلاتو سره مونږ په لاره کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظه او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو. یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل امور دومره خفه نه ده لیدلی چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کیښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچکېده، پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویلې چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل، د لارې خرچ مې کړی و. نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم، چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم، ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګا کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وو تللي، غیر قانوني تللي وو. ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو، او پولیسو بیا په نیمروز باندې رد مرګ کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپله کور راورسوه. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم. ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزي رسان الله دا هغه ټول ته روزي رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثر اقتصادي مشکلات لري، او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د یوزي څخه بل ځای ته لاړ شو قاچاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته، او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري، او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو، یو ستون له خود تعلیم ده، بل ستون ده چې د هغه ډیری او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور ده، امنیت نه وای هغه ډار دی، او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې له وطن بهر ولاړ شي. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ شي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم، په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان ښایي امکانات درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک پوښتل کیږي په مرزونو په کې. دا اوس اوس مو تاسو ولیدل دغه 268 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې، دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وی چې زه خو دا کس کزی کور رسیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان وغواړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مرګ ستا، ژوب لستا، ژوند د لاسه ورکول ستا په دکې. خو بیا مهم وایي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وخایي. بختانه ډیری کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلی وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عیش نو شو مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکه خرڅ کی، کور زیاده ټول خرڅ کی او ولاړ، او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور ته معلومیږي.
بله کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای چې نه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او کبیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنی چې تاسو که پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو. ښه ته 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نشي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه سره لدې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. هدا عقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنز مونږه خلاصو په دشانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي. کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا الکان خو لا پرېدا ځوانانه خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټي چې کومه څه د هواده ووزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا. نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مستاز ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي، کار زمينه دې ورته برابر شي. کار کې د د پزای چې ته مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړای دی ته مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټا کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچا تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پای ماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې افغانستان څخه وځي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسانو د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هیواد په کچه درلودلی شي؟
هیواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسم او ولسم پیړی تم بیا بیا یینو اولریډی هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علی وردی کنه ارزان علی وراندا سی چې او چا ته $1000 ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هغه کارت ته زه په 200 کوم. نو ارزان علی ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پینځه کاله دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کا خلا چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مانی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دستا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول وسته عواقب ډیر زیات دي. یو هغه امدادي چې ځوان به ورنځي ټول هواد بمدا غسیم ولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 22 کلونو کې درلودای هغه بیا ترلاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هغه یې کوي بیا وخت
پرواه نه لري.
ځوانان مسافرت ته ځخ نه کړی.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هدا اقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دی. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي خبرې دې ورسره وکړي کېد نه چې ځوان تعال ته ځې ترکیه ته مثلا ته ځې جرمنی ته تعال ته شي که تاسو ژبه زده کړئ اول خو اسناد نه درکئ که اسناد درکئ نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کړئ او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او دکتوراګانې وکړي دا خبره نه شته. ژبه باید زده کړې او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي نو دغه کومه ځواني چې اوس لرئ پنځه ویشت کالو یو شلو کالو یې تا باندې به دېرش کلن شوی به بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې دېرش کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي زب زب چکه چکه به یې هغه هم که ورسېږي تر هغه ځې پورې. حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري که په زور راغلی که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی که هر رقم یې کړی که د کابل اداره ورته وایي یا د قندار اداره ورته وایي د دوی مسؤلیت همدا دی زمینه د کار زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي حد اقل ټول د جیبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنیو ته هم یو پیغام دی تاسو غواړئ څه ولرې؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده وخت کم پاتې دی دغه خلکو دومره وخت مو ګزاره وکړئ کال دوه کاله نور هم ګزاره وکړئ که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي قوي پلان دی که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتابه ولولئ نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو تاسو به په علم او په عرض کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بله چاره داسې بېلنده پاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ زه خامې ځوانانو ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره قانوني لارو باندې کولای شئ او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکئ او بېرته هېواد ته راشئ چې کله حکومت جوړو نه د دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي او د دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کړي چې ښه که ته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي که نه خوالی او بدوالی او هغه مثبت او منفي اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته او بیا د اقدام وکړي خو بیا هم هېڅکله دی په غیر قانوني لارو چېرته نه ځي.
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې د اوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسله یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام والسلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام والسلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښو. اوس په دغه درس کې مجازو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دوه کلن و او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي. ځکه ابراهیم علیه السلام والسلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام وسلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام وسلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان وبسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدي سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله داده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې لخپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویلی چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه سوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان سوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوالیا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلي چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1450 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1930 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د امراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقی ځواک د عمرو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وو، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وو لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وو.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دالولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجري لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی و د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت اغشتن که بندیان او پا خپل پا اول سو درونیوی زیردیز کال که چی ده یول سو یو اویال مریز کال سر سمون لری ده واکمنی اعلان وکر نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند پر ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان دوړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.
زما وزر ماتړي شپوتا پات کی ګدرنا وزر ماتړي شپوتا پات کی ګدرنا وزر ماتړي پریمیک دی چوالو زما زما وزر ماتړي شپوتا پات کی ګدرنا وزر ماتړي شپوتا پات کی ګدرنا وزر ماتړي زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی.